پخیمانه یو څوک اوس اکیډمۍ کې کارم کوي، مشر لیکوال دی، په یو چای لیکنه وکړه. نو زه هغه وخت کې تر ډیر کشرم دا وجهات کې وظیفه ونه مورتي او استاد په ژوندیو څوک تاریخ نه لیکي. کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار څه پوسی لیکي، خو ګوري په ژوندي سړی کې تا تاریخ لیکي په هغه کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به پخیمانه. په بورډ کې ډیر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی، که څو کاله یا پنځه کاله وروسته، نو همداسې افسوس یې کوم ماته همکار سه ډیر پخیمانه یم، ډیر پخیمانه. ولی وای هغه تا چې راته ویلو اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خواږه ورځ درته وي. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې وروسته په خپل لیک پخیمانی کوو. راشئ کشرخیلو ته، البته زما پیغام دا دی، راځئ چې د وړو مسایلو نه شروع کړو، خپل پریکټیس وکړو، او ورو 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 موږ او تاسې لوړو خاخونو ته لاړ شو. انشاءالله چې ډار ونه لرئ او په دغه طریقه باندې تاسې مخې ته لاړئ، نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسې وئ.
ډیره مننه.
مننه تاسې.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا په اړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کیږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیلې راوروي.
خوخیار انجلی. یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زنګو ته ودرېده. انجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمن یې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلی ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه پکاري، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکله یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکله یې ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی یې چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور می څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپل لور می یاد کړه. غیرت ویلی و چې وکلی پاچا ته موړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه، دمدمی مزاجه او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې نازو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړه وي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کیښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه، خو پینه وارخطا نه شوه. ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډیره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډیر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپروي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وزي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر اوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي، زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې یې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر لدی خوا په توند او قهری دلی انداز ورغ برګ کړه. هو لکه ته چې سمک بکر و دوکی دا اسنی ولو استازی پاچا چې به نا پړی تو تا ډیر خوشالی ده په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډیر په قهر شو. ملکه یې راوبلله او ورته یې وویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران بیه شی وستاوې. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوو او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سر پټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېچاوو د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورئ. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوې، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر د پاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړیکې لري. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه، کنه سره اشاره د خطر د پاره او یو شنه اشاره د یو هیلې د پاره استعمالیږي چې یو هیلې پکې پیدا شو په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود او کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو، تاریس په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي، په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا ورباندې پوه شي، یو څوک په غوږ وایمه، دې ته تعریض وایي. دم کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی، ډېر مشهور، چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم، توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریزي کې نوایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي، یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي، او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر ووایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندي وښ کې د یتیم، نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی، ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک دی مقام دی پارا یا دی ځان دی لوړوي دی پارا دغه سکرونم کوي چې هغه د پستې په بیا تمامي کده شي سړی د حمید بابا د شیر کې دته مخکی وایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې خیم نه د سرو زرو په تخت باندې به پته نو دمو دی هغه په حق کې کنایا ویلی. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو ترې سن لاندې وي د بل په وګو خیږي کارونه کوي هیڅ کار بې واسطې او بې جنجال نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټې وي مونږ که د شهیدا دا شیر دغه به مخکې ووایو چې د آفتاب په کمن نه خیزم اسمان ته نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو نو هغه مو په یوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش تورانی دا شیر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن راباندې مخامخ گزار کړی دی نو دای مو په چل کې پوهولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کې نو یې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړې کړې وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسو د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شئ. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې دي چې ولسي کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بېلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مو وویل چې شیخه زه ترخو اوبو ته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخه اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. دلته د پیالو وښکي ورته وایي بله کنایه ورته جوړه کړې. او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک تیونه روي په جلوت کې سوی لوی د کوثر دی د تاک تیونه رودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوې. مخکې موږ یوه خبره وکړه چې هره استعاره یوه کنایه ده خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخه اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. د پیالو وښکي استعاره هم ده مکنیه استعاره. موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده مگر ټولې کنایې استعاري نه وي. هره استعاره یوه کنایه وي یعنې د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغې برخې ته له دې سره باید څه وکړي راټولې کړي پرېږدي همداسې. او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې هغلته ژبه هم سوچا پاتې دی خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټولې شي په کندهار کې په غزنی کې په زابل کې همدغسې په خوست پکتیکا پکتیا همدغه سي د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې دغه یو ساحه ده د کینو ډیر پراخه او ډیر لوی زیرمه لري چې متاسفانه مونږ دلی دلی چې رټول شي وي کرټول شي وي ډیر کمی د یو فیصد بم نه رټول شي دغه کینای زمونږ د ژبې ډیر لوی سرمایه ده او خصوصا کدغه رټول شي د دین شاعران په شاعرۍ کې ډیر استفاده کولای شي او قربانې پوه شي ډیر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړي که تاسو پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونواري لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ هغلته خلک داسې دي لکه شاعران عوام خلک هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تاته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي مانا به همدا وي خو د هر څه لپاره بېلبېل الفاظ دي او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خبر ډیر لوی کتابونه وی ز فکر کوم ډیر لوی ذخیره بو فولکلوریز ذخیره وی بل چې شاعران ډیر استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو لپاره بل خبره ده چې په شاعرۍ کې کوم چې وی مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه ده شاعرۍ کې وو هغه خبره کې غیر مستقیمه کیدی شي که لږ په ابهام کې کیدی شي تر صریح خبرې ډیر خیال پرون کې راځي ځکه چې موږ باید لستونکو ته په خیال کولو کې مقور کړو نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروسته یو څو خبرې کوم چې بیرته د دې ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي هغه یوه خبره ولا ده چې کنایا د صراحت نه تیښته ده داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي چې د دې کنایې څه معنا دی باطن د هغې لوازم یادوو خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو نو د خپل یو خیال پرونکی خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته چې دا کلمه په اصلي معنا نه ده استعمال شوی باید منصرف شي یعنی د انصراف لپاره یو لارې وي دغه علاقه په کنایا کې هم وي خو د حال سره معلومیږي مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي د بمبرو ځالې ولي موږ دته ووایو چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله دلته کنایا اصلي معنا ورکوي مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپاروي موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبر ځال شته د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه
شریرو په حصه کې یوه خبره ده یوه کنایه بله هم شته ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي
بالکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي کنه سر روغ د نښو کېږي داغونه ورکوي بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي خو هره کنایه مجاز نه وي بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاری غونتې دوه اړخه لري یو ما ووایو چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي یعنې په دې باندې کنایه شوي او بل یې باطني اړخ دی او دروني اړخ چې هغه د کنایې معنا دی بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه په څو برخو ویشل شوي وایي تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي ډېرې وسیطې وي چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي بل دا چې اشاره ډیره مبهمه وي موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري هر چا چا کلي ومنده رمز یې ومند بیا کولای شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو
بالکل لومن سب دے پدی کی اورز دے ہندی سب شاعران چھی دی او ہندی سب کی سب سب کی زنگڑن ادا دے چھی دے گو جب محلی جب تنک دی وی زکہ چھی دی ہندی سب کو وخت شاعران دے دربارون نہ روتلی و عام خلق شاعران او دیقان دکاندار او گاڑیوان دیر خلق شاعران شی او شاعری عام شوی و ولست روتلی و دے دربار نو پدی لحاظ پ شاعری کی دا عام جبم زیات شوا دی بدل پ شعر کی دی استاد پسرلی پ شعر کی دی صاحب پ شعر کی دی ہندی سب دی ټول شاعرانو پ شعر کی یا دی هر شاعر پ جب باندې دی پویدی دی پر دیغه پ شعر باندې دی پویدی دی پر دیغه وخت پ کنایو باندې پویدل ضرور دی حتی دی استاد پسرلی دی شاعری پ مخ کی ولوی خند همدغه دی غزنی دی خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دی که څو په دغه باندې نه پویږي نشي کولای چې د شاعری ته لار وروږي بل خبره ده چې ولسی کنایې عامي وي شاعرانه کنایې خاصې وي شاعرانه کنایې دغه دي چې شاعرانه جوړوي ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړ شوی وي او بیا شاعران په پورو ناخلي هغه کنایې چې د پخوانی کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړ شوی وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی بدلیږي بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سمبول بدلیږي د دې لپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره یې دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو د کنایې عمر پیدا کړو که د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چا ته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي مطلب صحیح ده دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلې نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو د شعر په ژبې کې به مونږ وروسته هم بحث وکړو یو لویه ځانګړنې دا ده چې مونږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې مونږ خپله ژبه تصویري کړو په عادي ژبه یا اوتوماتیک ژبه کې هر ټکه یو مطلول لري قلم قلم ته وایي کتابچه کتابچې ته وایي ګل ګل ته وایي سرو سروي ته وایي خو کله چې مونږ ژبه تصویري کوو بیا سرو دنګ جلې ته وایي قلم یو بل شي ته وایي ګل یو بل شي ته وایي هر څه شي خپل نمونه بدلوي نو په دې لحاظ کنایې استعارې مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه عمان صاحب
جل کے